امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبري خبرونې دویمه برخه اورئ. په خبرونه کې به اورئ د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د شنبې په ورځ د پیرو په پایتخت لیما کې د لاتین امریکا پالې غونډه کې وویل چې امریکا او ملګري به په سوریه کې د بېګناو ښځو، ماشومانو او نارینه وژنه برداشت نه کړي. قدر منو اوریدونکو، په دې هکله رپورټ د نورو تازه رپورټونو تر څنګ د خبرونو وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه درته لولي.
ډیرو محترم اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د بیلوبیلو سیاسي ګوندونو استازو ویلي دي چې د انتخاباتو د مستقل کمیسون په چوکاټ کې دی د سارنې یو کمیټه هم جوړ شي. د پاکستان نظامی مقامات وایي چې د افغانستان سره په سرحد کې په ډزو کې د پاکستان دوه ملیشیا مړه او 15 نور زخمی شوي دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرین نیکی هیلی ویلي چې په سوریه کې د اسد رژیم که بیا کیمیاوي وسلې استعمال کړي نو امریکا به پرې بیا د توغندیو ګوزارونه وکړي. او دا د اوس پام کړئ د خبرونو تفصیل ته. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي چې د انتخاباتو په مستقل کمیسیون کې د سارنې یو کمیټه جوړه شي. هغوی وایي چې د سارنې په دې کمیټه کې د کابل او نورو ولایتونو غړي شامل شي. د انتخاباتو په اړه د 28 ګوندونو په نمائندګۍ په ننۍ غونډه کې شپږ اساسي غوښتنې مطرح شوې دي. ښاغلي خواسی د اسلامي حزب په نمائندګۍ ویلي دي چې د 2014 کال د انتخاباتو ترخه تجربه باید بیا تکرار نه شي، بلکې انتخابات باید آزاد او عادلانه وي. پاکستان وایي چې پرون د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په سرحدي ډزو کې د پاکستان دوه ملیشیا وژل شوي او 15 نور زخمي دي. د پاکستان د فوج نتاق جنرال آصف غفوري ویلي دي چې د دواړو ملکونو د فوجي مقامات ترمنځ خبر روان دي چې دغه وازه آرامه کاندي. له دې نه مخکې د افغانستان د هغې سیمې د پولیسو قمندان جنرال عبدالحنان زدران امریکا غږ ته ویلي وو چې د افغانستان طرف ته یو ملکي وژل شوی دی، مګر محلي خبري ایجنسیو ویلي دي چې د افغانستان د سرحدي قواو نه دوه تنه مړه او یو شمېر نور زخمي شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ته خبرداری ورکړې چې کچرې د هغه رژیم بیا کیمیاوي وسلې استعمال کړي، امریکا به پرې بیا د توغندیو ګوزارونه وکړي. هغه وایي چې دا اوس په کامل ډول په جمهور رئیس بشار الاسد پورې اړه لري او موږ د هغه عمل ته منتظر یو. امید لرو چې هغه ته به زموږ دغه پیغام رسیدلی وي. د سوریې د کیمیاوي وسلو په سلاکوټ او تحقیقاتي مرکزونو باندې د راکټونو په حملې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر سخت په غوسه شوی دی. روسیه وایي چې هوایي برید د نړیوالو قوانینو او ملګرو ملتونو له منشور نه سرغړونه ده، خو د فرانسې سفیر جواب ورکړی دی. لاکن برطانیې هم خبرداری ورکړی که اسد بیا د کیمیاوي وسلو برید وکړي نو هغوی په نورو لارو چارو غور وکړي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غغنه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د ناپیژندل شو وسلوالو کسانو په ډزو کې د یوې کلیسا دوه عیسوي غړي وژل شوي دي. د کوټې د ښار په دغې پیښې کې اته تن نور زخمي شوي هم دي. پولیسو او عیني شاهدانو ویلي دي چې وسلوالو کسانو چې په موټرسایکل سپاره وو په دغو خلکو هغه وخت ډزې وکړې چې هغوی د یوې کلیسا نه راوتلي وو. له دې نه مخکې هم د اپریل د میاشتې په دویمه نیټه وبخئ د دغې پیښې مسؤلیت د داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. او له دې نه مخکې د اپریل د میاشتې په دویمه نیټه د یوې بلې پیښې مسؤلیت چې په هغې کې د 4 تنه عیسویان چې د یوې کورنۍ غړي وژل شوي وو هم دغې ډلې منلی وو. په هندي کشمیر کې د په یوې 8 کلنې جینۍ جنسي تیری او قتل په ټول هند کې د خلکو سخت قهر او غضب راپارولی دی. د هند په بیلوبیلو ښارونو کې په ماشومانو د جنسي تشدد په ضد د خلکو مظاهرې دوام لري. مظاهره کوونکي د حکومت نه غواړي چې د ماشومانو او د خود د خوندیتوب لپاره دي جدي اقدامات وکړي. په دغو مظاهره کوونکو کې د کشمیر د بهارتیا جنتا د ګوند یو وزیر هم ګډون کړی و. د ایران دولتي خبري اژانس وایي چې په ملک کې د استادانو د حقوقو یو مدافع چې په تیره میاشت کې زنداني شوی و خوشي شوی دی. د ایران د کار او کارګر خبري ایجنټ سوري دي چې دغه 19 کلن استاد محمد حبیبي د تهران د یو زندان نه د شپیتو زرو ډالرو په ضمانت خوشي شوی دی. ښاغلی حبیبي د استادانو د حقوقو د ټولنې غړی دی. د مارچ د میاشتې په دریمه نیټه د هغه د زندانی کیدون نه وروسته د هغه میرمنې خدیجه پاک زمیر د امریکا غږ د فردا څانګې سره په خپلې مرکې کې ویلي چې د هغې خاوند د تهران په لویدیځ کې د شهریار په ښار کې خفیه پولیسو د مکتب نه د باندې ونیو او بې له کوم الزامه په زندان کې اچولی دی. د عربو د اتحادیې 25 غړو هیوادونو عسکرو پرون د سعودي عربستان په ختیځ کې لوی نظامي تمرینات پیل کړي دي.
خبرونه واوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د شنبې په ورځ ویلي دي چې امریکا به په سوریه کې د انسانانو په خلاف کیمیاوي وسلو استعمال ونه زغمي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال ایسا بیلا کوکوکلی رپورټ ته زامن مومندي درته لولي.
پینس دا هم ویلي روسیه په سوریه کې د امریکا د توغندیو د حملو په باره کې غلط معلومات خپروي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Even now, Russia is deliberately spreading disinformation about Assad's heinous actions and even their own complicity in this crime. But the horrific pictures of dead children, the videos of suffering people prove what happened.
روسیا حتی د اوس په اراده توګه د اسد د ناروا اعمالو او حتی په دغه جرم کې د لاس لرلو په باره کې غلط معلومات خپروي، مګر د وژل شوو ماشومانو ویرونکي عکسونه او کړول شوو خلکو ویډیوګانې د دې ثبوت دی چې څه واقع شوي دي. د روسیې دروغ به د رښتیا په مخ یوه څپېړه وي. پینس د وینزویلا په باره کې سیمه ییزو مشرانو ته وویلې د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس مادورو د منځوي کولو لپاره باید ډیر څه وشي او واشنگتن به د دغه هیواد ټوټه ټوټه کېدو ته لاس تر زنې کیننی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس بیا وایي
Every free nation gathered here must take stronger action to isolate the Maduro regime. We must all stand with our brothers and sisters suffering in Venezuela. And I can promise you the United States will not rest. We will not relent until democracy is restored in Venezuela and the Venezuelan people reclaim their birthright.
هر یو خپلواک ملک چې دلته برخه خسته ده باید قوي اقدام وکړي، د مادورو رژیم منځوي کړي. موږ ټول باید په وینزویلا کې د خپلو د ځورول شوو ورونو او خویندو سره ودرېږو او زه له تاسې سره وعده کوم چې امریکا به آرام ونه کړي او موږ به تر هغې پورې آرام ونه کړو تر څو چې په وینزویلا کې ډیموکراسي رواج شوي نه وي او د وینزویلا خلکو خپل د آزادۍ حق لاسته نه وي راوړی. پینس له مادورو نه وغوښتل بشري مرستو ته دې اجازه ورکړی شي چې وینزویلایانو ته ورسیږي. دوی د جدي اقتصادي ستونزې په وخت کې د خوړو او درملو د کمښت سره مخامخ دي. پینس د شنبې په ورځ وویلې دا هیله من ده چې امریکا، مکسیکو او کاناډا موافقې ته نږدې شي چې د نافتا د تجارتي تړون په باره کې خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د عربي نړۍ مشران د عربي کلنی غونډې لپاره د سعودي په خارګوټي داران کې راغون شوي دي. ایڈورڈ یاراین رپورٹ را لے گلے خلیل خانی در تا تفصیل دراوروی.
دا اردن باچا لے دیمخی چی دا نویشت کلن غنڈی مشرعی پر اسمی توگا دا سعودی باچا سلمان تا وسپاری حق مسئلے پا مختصر توگا بیان کری چی دا وقت عربی نڑی برسرا مخامخ تا.
وفی الختام اعلنو اختتام اعمال القمت العربی الثامنة والعشرین و یسعدنی ان ادعو اخی خادم الحرمین الشریفین.
سعودی عربستان د کال د غونډې قربتوب کوي. سلمان خپل تمرکز په بیت المقدس وکړ چې د غونډې د ایجنډا په سر کې و او هغه دغه راز د عربي دولتونو په چارو کې د ایران د مداخلې ذکر هم وکړ.
ونحمل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كاملا المسؤولية حيال نشوء استمرار الأزمة اليمنية والمعاناة الإنسانية التي عصفت باليمن.
هغواي إيران تروريستي دلي هوتسي من الشوب راتر كبي أو دا يمن دا خلق و دا ناخوالي أو دا زبرگيدو طول مسؤوليات دا دوی پا خارده دي أو پا ملغور ملتونه تنگار وکر چه دا هوتسيانو غندن دي وکري چه وزنون است توغنده دا سعودي پا شارونو توغولي دي چه دا مكه مزمه شارم پکش شامل دي. داربي طولاني مشر احمد عبدالغیات د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر هغه پریکړه انتقاد وکړ چې بیت المقدس د اسرائیلو پلازمینه ومنله او د دې نه علاوه د سوریې خراب وضعیت هم دغه پر غاړه ور واچوي.
شهدت قضیاتنا المرکزیه فلسطین انتکاسه رئیسیه او هکذا اتصور تمثلت في الاعلان الامریکي غیر القانونی بشأن مصير القدس.
هغه وایي له هغه وروسته چې د امریکا جمهور رئیس د بیت المقدس په اړه کله چې دغه غیر قانوني پریکړه وکړه نو د عربانو مرکزي مرام فلسطین ته ډېر لوی زیان ورسېدلی دی. هغه دا هم وویل که څه هم هڅې سوي فلسطینیان سره متحد کړل سي خو دوی په خپلو کې هم سره تقسیم دي. هغه د سوریې په حکومت هم انتقاد وکړ چې دولتي ادارې یې ماتې سوي او په ملک کې تباهي جوړه کړې ده. د مصر جمهور رئیس فتح السیسی بیا د دې شکایت وکړ چې عربي نړۍ د ډېر لوی چلنج سره مخامخ ده او داسې هڅې روانې دي چې د هغوی هویت تباه سي او د ازادۍ وروسته په لومړي ځل د هغوی دولتونه په ښارونو د تقسیمولو کار روان دی.
القوم العربي يواجه تحديات غير مسبوقة، فهناك دول عربية تواجه لأول مرة منذ تاريخ تأسيسها تهديدا وجوديا حقيقيا.
هغه دا هم وویل چې د هیوادونو ډېرې دولتي ادارې د خطر سره مخامخ دي او ډېر هیوادونه ختم سوي دي. هغه په بهرنیو ډلو ټینګار وکړ چې د عربي نړۍ په چارو کې مداخله ونه کړي او د تروریستي ډلو ملاتړ ونه کړي او دلیل یې دا ورکړ چې دا عربي نړۍ کمزوروي. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس بیا په دې ټینګار وکړ چې ختیځ بیت المقدس به همیش د فلسطین پلازمینه وي.
ان قضیه فلسطین بقیت دون حل بالرغم من صدور مئات القرارات عن الجمعيه العامه.
او په اسرائیلو سخت انتقاد وکړ چې د نړیوال ټولنې د پریکړو هیڅ پروا نه کوي. عربي مشرانو او مصر د عربي نړۍ د مهمو دولتونو ترمنځ پروانو شخړو د خبرو کولو نه ډډه وکړه. تیر کال د جون په میاشت کې سیمه ایزو هیوادونو په قطر دا تور ولګوه چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او لاري او بندرونه ور وتړل. عربي مبصرینو بیا ویلي دي چې په دغه مسلې به په عامه نه بلکه د تړلو دروازو ترشا باسوسی.
د استرالیا د شمالي سیمه حکومت وای د چین تقریبا 50 شرکتونو ورسره تماس نیول دي چې غواړي د خرو د روزنې د فارمونو د پار ازمګه واخلي. فلمرسر رپورت را لګله زامن درتل ولي.
د شمالي سیمه حکومت د کاترین خارګوټ ته نږدې د چیرنې د مرکز لپاره د وحشي خرو یو وړه غلا اخستید. د چین د تجارانو یو هیئت دغه مرکز ولیده او د دغه هیواد تقریبا 50 شرکتونو د ځمکې په رانیولو کې علاقه ښودلې ده چې د خرو فارم پکې جوړ کړي. اټکل کېږي چې په دغه شمالي سیمه کې تر 2000 پورې وحشي خره شته. خره د 1800 په لسیزه کې له افریقا نه استرالیا ته د بار وړلو لپاره راوړل شلو او له ډېرو نه لاس واخیستلی شو ځکه چې نور ضرورت ورته نه و. د قانانو په کلونو کلونو وحشي خره یو مهم آفت ګاڼه. دغو څارو بومي نباتات تر پښو لاندې کول، په دې سره هرزه بوټي زیاتېدل او د رامو سره یې د خوړو او اوبو په سر رقابت کوو. چارواکي اوس په دې عقیده دي چې د وحشي خرو په نیولو کې اقتصاد هم نغښتی دی. الستر ټریر چې د شمالي سیمې د ابتدایي صنعت د څانګې مشر دی په دې عقیده دی چې د خرو تجارت یوه روښانه راتلونکی لري. ټریر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
My feel is that the industry will develop, but it won't displace the cattle industry, for example. I just don't think that'll happen. But what it will do is add some diversification opportunities for the use of pastoral land and Aboriginal land in the Northern Territory.
زما احساس دا ده چې دغه صنعت به پرمختګ وکړي، مګر دا به د رامو ځای ونه نیسي. د مثال په ډول زه فکر نه کوم چې دا به واقع شي. د شمالي سیمې د کلیوالو او بومي سیمو د استعمال لپاره به متنوع فرصتونه زیات شي. په چین کې د خرو څرمنې جوشول کېږي چې جلاتین ورنه جوړ کی په چنایی درملو او کازمیتیک یا د آرایش په شیانو کې ورنه کار اخیستل کیږي. د څارو د حقوق مبارزین په چارواکو باندې فشار راوړي اجازه دې ورنه کړی شي چې چین ته اخره صادر شي، او دوی ادعا کوي چې دغه انتقال بې رحمي ده او د منلو وړ نه دی. دغه مبارزین ټینګار کوي کله چې خره په ګله کې وساتل شي نو روغتیا ته تاوان رسیږي. په استرالیا کې په څارو باندې د ظلم کولو د مخنیوي لپاره شایي ټولنه غواړي د خرو د څرمنې تجارت په بشپړ ډول بند کړی شي، ځکه داسې اندېښنې شته دی چې په خارج کې له ژوندي څارو نه څرمنې استد کیږي او په بې سارې بې رحمۍ سلوک ورسره کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
افغان حکومت د افغاني توکو د صادراتو د پراختیا لپاره د هند، قزاقستان او آذربایجان سره د هوایی دلیزونو د پرانستلو وروسته غواړي د کابل استنبول ترمنځ هم بل میاش هوایی دلیز پرانیزي. پاو مکړی رپورټ چې اکرام شینواری را لېږلې.
افغان او ترکی اقتصادي ادارو چارواکي وایي د افغانستان او ترکی ترمنځ د ډیرو خو او نږدې اړیکو سره سره په تیرو درې کلونو کې د دغو دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ کچه ډیره راکمه شوې ده. د سوداګرۍ صنایعو د خونی د چارواکو د وینا له مخې درې کاله وړاندې د افغانستان او ترکی ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 300 میلیونو ډالرو څخه پورته وه، خو اوس مهال د دواړو هیوادو ترمنځ د راکړې ورکړې کچه 120 میلیونو ډالرو ته راکښته شوې ده. د سوداګرۍ صنایعو د خونی د عامل پلاوي رئیس اتیکولا نصرت وایي چې افغانستان یوازې د 20 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګری ستوکي ترکیې ته صادروي.
یک سلسله عوامل وجود داره.
یو شمیر عوامل اشتري چې په حلولو به زه باور لرم چې بیا به د سوداګرۍ په کچه کې د پام وړ پرمختګ رامنځته شي. په دې 130 میلیون ډالرو کې 20 میلیون ډالر ترکیه ته د افغانستان صادرات دي او پاتې افغانستان ته د ترکیه واردات تشکیلوي.
ترکیه به افغانستان استه.
د افغانستان او ترکیه ترمنځ سوداګرۍ او اقتصادي همکاري د پراختیا لپاره نن د یک شنبه په ورځ کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکو د ترکیه د اقتصاد وزارت د برسل پاتې متین په مشرۍ د سوداګرو او پانګوالو د 15 کسیس پلاوي سره خبرې وکړي. اتیکولا نصرت دی غونډې ته ویل چې افغان حکومت بل میاشت د کابل او استنبول ترمنځ یو هوایي دهلیز پرانیزي.
ما دیروز یک مجلس داشتیم با دفتر رئیس جمهور.
پرون موږ د جمهور رئیس د دفتر سره یو مجلس درلود چې د ترکیش ایرلاین استازي هم غونډه کې حاضر وو. پلان دی چې تر راتلونکي یوې میاشتې موږ د هوا لارې خپل صادرات د ترکیش ایرلاین شرکت له لارې استنبول ته ولېږدو. موږ د ترکیې د استنبول د هوایي ډګر په ګمرک کې لازمې همکارۍ لپاره د ترکیې د حکومت د مرستې تمه لرو.
په دې غونډه کې افغان او ترکی پانګوالو او سوداګرو د قانونو، کرهنې، انرژۍ او د روغتیا په سکتورونو کې د ګډې پانګونې په لارو چارو خبرې وکړې. ښاغلي نصرت د غونډې ګډونوالو ته د افغان حکومت لخوا د پانګونې په برخه کې د یو لړ رامنځته شوو اسانتیاو په اړه معلومات ورکړه. وویل چې هر یو شرکت چې په افغانستان کې د انرژۍ په سکتور کې پانګونه کوي د دغسې شرکت څخه د انرژۍ د اخیستلو تړون مخکې له دې چې پانګونه پیل کړي د شرکت لخوا لاسلیک کیږي. د ترکیې د اقتصاد د وزارت مرستیال فاتح متین په خپله وینا کې په افغانستان کې ترکي شرکتونه د ګډې او په ځان سر د پانګونې سره لیوالتیا وښوده او په دې خوښنی وښوده چې د دومره ښو اړیکو سره سره افغانستان او ترکیې ترمنځ راکړې ورکړې کچه ډېره ټیټه ده. ښاغلي متین بله میاشت په استنبول کې د افغانستان او ترکیې ترمنځ د ګډې اقتصادي کمیسیون د غونډې د جوړېدو په اړه هم خبرې وکړې. وویل چې د افغانستان د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ چې کوم پلاوی دغه ښار ته ورځي تمه دا ده چې دا لید کاتبه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پراختیا کې مرسته وکړي. د ترکیې د اقتصاد وزارت مرستیال وویل چې لکه چې افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د اتصال یوه نقطه ده، دغسې ترکیه هم د اروپا او آسیا ترمنځ د نښلیدو یوه نقطه ده.
که یوه کتنه وکړو، ترکیه او افغانستان په یو ډول موقعیت کې پراته دي. ترکیه په آسیا او اروپا او جنوب شرق کې موقعیت لري چې که د سوداګرۍ کچې ته یې پاملرنه وشي میلیاردونو ډالرو ته رسیږي.
هم افغان او هم ترکي چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا لپاره د دواړو هیوادو ګمرکي تعرفو او نورو اقتصادي مسلو ته چې ورسره د افغانستان او ترکیه ترمنځ سوداګري وده کولی شي پر بیا کتنه ټینګار وکړه. او هیله یې ښوده چې د دواړو هیوادو اقتصادي کمیسیون راتلونکي غونډه به په دې برخه کې لازمې اسانتیاوي رامنځته کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په
افغانستان کې یو شمیر ګوندونو او سیاسي خوځښتونو د افغان حکومت نه غوښتلي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسن په جوړښت کې دی د مرکز او ولایتونو په ګډون د سارنې یو خونه جوړ شي. لیمین یزید کابل نه رپورټ را لېږه.
په افغانستان کې د 28 ګوندونو په استازیتوب د یکشنبه پر ورځ و ګوندونو د ټاکنو په تړاو د ګوندونو او سیاسي خوځښتونو غونډه جوړه کړه او له حکومت څخه یې دغه ګوندونو لپاره په ټاکنو کې شپږ اساسي غوښتنې مطرح کړې. د اسلامي حزب په استازیتوب عبدالستار خواسی وویل د افغانستان خلک باید یو ځل بیا د 2014 کال د ټاکنو ترخه تجربه ونه ویني او را روانې ټاکنې باید رډي او سرتاسري ترسره شي. هغه د نورو ګوندونو په استازیتوب په ټاکنو کې د سار لپاره د مرکز او ولایاتو په ګډون د یوې څارخونې په جوړولو ټینګار وکړ او ویل
احزاب غواړي چې یو اتاق د نظارت ولري چې د کمیسیون په کړنو باندې اشراف ولري. کچیرته د کمیسیون په کړنو اشراف نه لري او نظارت نه لري. متاسفانه 2014 کال انتخابات تاسو ولیدل د تقلب نه ډاک او تاسو ولې چې رسوایی عالم ته وخته او خارجیانو ولې چې دا انتخابات نه یا وحشتناک خوب و. من غواړم چې دا وحشتناک خوب رفع شي. نور من د ولس رای په مسخره ونی نسی خلک مزحکه نشي او دنیا او افغانان ټول افغانستان خلکو ته احترام وکړي.
د احزابو دا غړي وای پر روانو ټاکنو کې د رایو د ځای کېدو د مخنیوي په خاطر باید د احزابو نوم لړ جوړ شي. د دوی پر وینا په تیرو پارلماني ټاکنو کې د ټاکنو د ناسم څار له امله د خلکو 2% رایې ضایع شوي دي او یوازې د 83% رایو پر بنسټ پارلمان جوړ شوی و. د خلکو د اسلامي وحدت ګوند په استازیتوب ښاغلي محمد عبدو په دې اړه وویل
به منظوري جلوګیری از هدر
د دې لپاره چې د خلکو رایې بې ځایه لاړې نه شي دا رایې باید د رایې ورکونکو په فهرست کې د لیږد وړ ووسی.
په افغانستان کې دغو ګوندونو او سیاسي خوځښتونو د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې بې ځایه شو او بیرته راستنیدونکو ته هم د نوملیکنې او په ټاکنو کې د ګډون زمینه برابره کړي. دوی دغه راز ټینګار وکړ چې د رای ورکولو مرکزونه دې باید په عادلانه ډول جوړ شي او په هغو سیمو کې چې د امنیتي ستونزو له امله یو شمېر مرکزونه حذف شوي دي له سره دې پرې غور وشي. د احزاب غړو همدارنګه وویل چې ټاکنې باید د میزان په لومړۍ نیټه ترسره شي. بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ګوندونو له دغې غوښتنې چې د سارنې یوه خونه دې جوړه شي هرکلی کړی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی امریکا غږ ته وویل دوی د قانون په چوکاټ کې له دغه وړاندیز څخه هرکلی کوي.
پر د خوري لپاره په داخل کمیسیون کې مطابق د قانون مطابق د تقویم هغه طرز لمن چې لرو موږ هیڅ نه وه مداخله نه لرو چې دوی ریشي نظارت وکړي او بلکې دوی تشویقو او دوی ته دا ډېر زیات استقبال کوو. موږ خواهش هم دا دی چې ریشي دوی دا پروسې نه په هر ممکنه طریقې باندې نظارت وکړي تر څو هغه مکمل شفافیت چې موږ او دوی غونډه افغانستان خلک غواړي هغه تامین شي.
په افغانستان کې ګوندونه او سیاسي خوځښتونه په داسې حال کې افغان حکومت ته خپلې طرحې وړاندې کوي چې پرون د شنبې په ورځ د رای ورکوونکو د نوملړ د ترتیب په خاطر د رای ورکوونکو نوملیکنه پیل شوه. ټاکل شوې ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د روان لمریز کال د میزان پاتې ویشتمه ترسره شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 اف ام 100.15.
څنګه چې تاسو په دغه رپورټ کې واورېدل په افغانستان کې د ګڼ شمېر ګوندونو استازو د حکومت نه غوښتنې کړې دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر او ویان ډاکټر رفیع الله بیدار آشنا رادیو ته داسې وویل
ټاکنو خپلواک کمیسیون د تل لپاره دغه آزاد سره موږ جلسې لري دي او دا هم ورته جوته کړې ده چې تاسو کولای شئ خپل نظارتي فعالیت چې دی او دنده چې لري هغه د قانون په رڼا کې ترسره کړي. من ټول هغه شرایط چې دغه نظارت مالداره وي تاسو لپاره جوړوو په هر شکل وي. ولې د کمیسیون استقلالیت ته په درناوي سره دا کار کېږي موږ به کوشش کوو چې د قانون په رڼا کې یو څه کافي دغه شرایط مساعد وي او د کمیسیون کارونه به د هیچ چا د نظر نه پټ نه وي.
د سیاسي ګوندونو د استازو بل غوښتنه دا و چې بې ځای شو او بیرته راستنیدونکو ته د نوملیکنې او په انتخاباتو کې د برخه اخیستو زمینه برابر شي. په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څه اقدامات کړي دي که دا وړاندیز تاسو لپاره نه ویلې؟
موږ د پخوا کې چې کله د مراکزو د رای ورکونې مراکز هم بیا د سره ارزول ځکه دا 2004 کال کې جوړ شوي بیا ارزول شوي نه وو. هېڅوک به د رای ورکونې نه بې برخې کېږي نه. دا زموږ صلاحیت ده چې هغوی ته مرکزونه دومره نږدې جوړ کړو چې هغوی لرې واټن ونه وهي په خوب باندې او بالاخره دغه مراکزو ته لاسرسی ولري.
بله، یوی بل موضوع ته چې اشاره شوی دا غا دا چې د امنیتی ستونزې لامل چې یو شمیر مرکزونه حذف شوی وو، هغه باندې باید سره غور وشي او په عادلانه ډول باید د مرکزونه بیرته جوړ شي.
هیڅ یو مرکز څه حذف شو نه دی، بغیر د دې نه چې مراکز څومره نږدې واقع وي او یو بل سره په اصطلاح څو سوه متره فاصله ولري، دا ډېر کم مرکزونه دي چې په ولایاتو کې د هغه نورمونو په اساس چې موږ غوره کړي دي د هغې په اساس به د منځه تللي، ولې دا قتلوي شکل نه لري. مونږ دغه مراکز چې جوړ کړي دي رای ورکوونکو دپاره، دا قطعا د امنیت سره ارتباط نه پیدا کوي، ځکه په هغه ولسوالیو کې چې امنیت نشته یا امنیت تکنه ده پکې، پخواني مراکز چې په تور انتخابات کې څنګه استفاده شوې ده هغه په اتوماتیک شکل باندې اکتا شوي دي او هغه هیا شوي دي. زمونږ په اسنادو کې شته، مونږ د دې انتظار لرو چې په هغه سیمو کې عام امنیت ټینګ شي، ولې هلته مراکز ورته د مخکې نه په نظر کې نیولي دي. یعنی د پخوا په نسبت باندې حداقل دوه نیم سوه مراکز زیات شوي دي.
د اعصابو غړو د ټاکنو د نیټې د بدلېدو غوښتنه هم کړې ده چې ټاکنې دې د میزان په اوله تر سره شي، دا څومره امکان لري؟
نه خیر، ځکه چې موږ دغه خبر ورځ اعلانول او درې ورکونې ورځ اعلانول، دا د هغه تقسیمات تابع ګرځي چې قدم په قدم شپږ میاشتې مخکې باید اعلان شي او څلور میاشتې مخکې باید څه کار وشي، بیا د رسنیو کمیټه باید جوړه شي، ارزونه په دې لیستونو باید وشي، ارزونه د کاندیدانو وشي، شکایت باید موجود وي، هغه باندې شکایت کمیشن ته لاړ شي، نهایي لیست د کاندیدانو باید معلوم شي، بیا اوراق چاپ شي د دې نمونو سره. دغه ټول فعالیتونه که چېرته راواخلئ دا نشي کېدلی چې اول د میزان ته راشي او فعلاً په دې تاریخ کې به تغییر نه راځي.
په ټوله کې د خلکو اعتبار دپاره څه چې شی نوي په نظر کې نیول شوي دي؟ په تیرو ټاکنو خلک ډېر بې اعتباره شوي دي، اوس هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کړنو ته د شک او ناباورۍ په سترګه ګوري. څنګه کېدای شي چې د خلکو د اعتبار بیرته ترلاسه شي، اعتبار اده شي او خلک په ټاکنو کې برخه واخلي؟
دا کمیشن نو ده او یو نه قانوني فضا کې دا نه کمیشن چې مونږه کار کوي، هغه کې ځنې ځانګړي نشته راځي چې اچ پی د نورمال د پاره یې فائدہ کوي. اول ټول هغه مراکز چې د خلکو ملکیتونو او جایدادونو کې وو هغه د دې ځنې انتقال شو عامه ملکیتونو ته، نه اول مکاتب ته، دویم مساجد ته، دریم نور عامه ځایونو ته، چې دا په شفافیت کې یو نشته دي. دریم خبره دا ده چې تاریخ د انتخاباتي افغانستان کې د لومړي ځل لپاره هر رای ورکوونکی بل قوت یو مرکز سره تړل کېږي، په هماغه مرکز کې رای ورکوي، چې دا کار هیڅکله نه وشوه. د ملک په کچه به مونږ یو فهرست رای ورکوونکو ولرو چې دا هیڅکله موجود نه و. همداشان د کزلونو په نیولو کې هغه کسان چې په تېرو انتخاباتو کې هغه ټول لیست چې مونږ له هغه کسان باندې انتخابېږي. څلورمه خبره دا ده چې دا ځل انتخاباتو په ورځ به کارکوونکي موقت او تصادفي خلک نه وي، چې کله درغلي وکړي، کله په اصطلاح فساد کې اخته شي هغوی به وتښتي. د قانون حکم دا ده چې معلمین باید استخدام شي په دې دوره کې، او د کفایت نه کوي د پوهنتونونو هغه پوهنتونونه چې دولتي د هغې استادان باید استخدام شي. نورې لازمې ادارې وو د طرزالعملونو خبرې دي چې د شفافیت لپاره یو ښه زمینه برابروي.
بله، ډیره مننه بيدار صاحب، کورم ودان
سلامت.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
سیرونکو د اساسي حجرو نه د پښتورګو جوړېدو ته یو ګام نږدې شوې دي. پام وکړئ دې رپورت ته.
د انټونی لاروکا پښتورګي کار نه کوي او د نوي پښتورګي د پایوند انتظار باسي، خو په دې موده کې د ځان ساتنې لپاره هر ورځ باید زخت ډیر درمل وخوري. و ساينس په هاند هغه په ټاټوبیا استرالیا کې وایي چې په لابراتوار کې جوړ شوی پښتورګو ته یو ګام نږدې شوی دی چې د اساسي حجرو څخه جوړ یو کوچنی پښتورګي په بریا موږک ته پیوند شوی دی.
په دې څېړنه کې موږ دا ښودلې ده چې په لابراتوار کې جوړ شوی پښتورګي یو حیوان ته پیوند کېدای شي او هغه حیوان دې غړي ته وینه ورکوي. د وینو په رسېدو هغه پښتورګي وده کوي او فعالیت شروع کوي.
په دې تجربې باندې د مردوک د ماشومانو په څېړنیز انسټیټیوټ کې کار کیږي.
هیله ده چې موږ به وشو کړی د انسان د اساسي حجرو څخه هم داسې یو غړی جوړ کړو چې بیا نورو ناروغانو ته پیوند کړو. زه اټکل کوم چې یو مکمل غړی پیوند کېدای شي او د هغو کسانو لپاره چې ډایلاسیس کوي ژوند بهتره کړي.
خو پروفیسران وایي په تجربوي توګه د دې تخنیک څخه کار اخیستو ته لا ډیر کلونه پاتې دي.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خپرونې دواړه برخې واورېدې. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خپرونه به یو اورېدلې وي. د دری برخې خپرونه په یو څو ثانیو کې پیلېږي. زموږ سره اوسئ.